لیکوال دغه سرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړه شوې چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنی که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښچی چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت صبر اسپانی د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تیر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي د حالت به له ډېرو کابل میشتو قربانی واخلي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې خپل منځي جګړو له کبله بې ځایه سوې په سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ټولنې مرستې نه ورسره کوي. اوسمهال دوی په یخ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونړ په چپه دره کې د خپل کور پر خودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگونه ونښتل. په دې جګړو کې په خکیلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوښتل او د محمد اسلام په څیر ګڼې کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته په راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راووت، خو د بیکوری او بیوزلی ستونزو یې گریوان اونیوه چې د ژمی سړو یې ستونزې نور هم زیاتې کړې دي.
د طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو د آباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشوله، نومونه راله خلکو ولیکل چې تاسو به مرسته کېږي او کومکونه به درسره کېږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې جمعه کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځایه ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي پراته دي او ډېر سخت حالات سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري، څوک پېژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغزولې. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي، خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي محمد ولی
په لومړیو شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې راکړه شوې دي سره یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیری چلند شروع شوی. خپل خپلوان دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کیږي. غریب او بیواسطې کسان چې چا واسطه نه هغه خلک ترې بې برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسؤلین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپل منځي جنگونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولي او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
غواړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنګونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونه د هغوی سره نغدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیف په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شوو سره نغدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې 2500 فامیلو ته موږ په 15 ولسوالیو کې غذایي مواد توضیح کړي د 4 میاشتو لپاره پلیز سرخان برنامه هم شروع ده. کونړ په ټولو ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي په ټول ولایت کې د پاکستانی او توپچی بریدونو د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې 1000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اروپای ټولنه خبرداری ورکوي چې د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو د کچې لوړول به د 2015 کال اټومي تړون څخه ښکاره سرغړونه وي. د ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیم د غنی کولو کچه په 30% ته لوړه کړې ده. د موضوع نور حال د صالح محمد صالح پراپور کې واوري.
اروپایی ټولنې د ایران لخوا د شل فیصدي ایرانیمو د پخولو یا غني کولو پر زیاتولو اندېښنه وښوده او ویې ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی لدغه اعلان سره سم اقدام وکړي دا بل اټومي تړون څخه د ایران سره غړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون له مخې ایران د لږو یورانیمو د غني کولو اجازه درلوده چې خالصوالی یې له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدی سي. خول شل فیصدی یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولی دي. د ایران د دولت ویان علي ربیعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد په فردو تاسیساتو کې د شل فیصدی یورانیمو د غني کولو چاري پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک شوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غني کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې دا په زړه پورې راپور د لومړي ځل لپاره د ښځو یا وډله د نارینهو د فوټبال په لوبو کې د لوبڅارو یا ریفري د دندې لپاره غوره شوی دی. د فوټبال په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې میرمنې په مسابقو کې د ریفري دنده ترسره کوي. سلطان محمد سرور او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د فوټبال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې د ښځینه ریفریانو یوه ډله د نارینهو ترمنځ سیالیو کې د منځګړیتوب لپاره پیشنهاد شوې ده. د جرمني خبري اژانس رپورټ وایي د برازیلي مشهور فوټبالر دینا الویس باتیستا په مشرۍ درې کسیزې ډلې څخه غوښتل شوې دي چې په قطر کې د راتلونکي میاشتې سیالیو منځګړیتوب یا حکمیت وکړي. څلوېښت کلنې میرمن باتیستا چې په 2019 کال کې د څو نړیوالو سیالیو منځګړیتوب کړی دی، د امریکا او انګلستان د سیمی فاینل لوبې منځګړې هم وه. د میرمن باتیستا دوه مرستیالانو کې یوه خپل هیوادواله او بله د برازیل ده. په قطر کې د لوبو لپاره و منځګړي، 12 مرستیالان او و ویډیویي همکاران نومول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د لوبو د حکمیت لپاره د غبرګو منځګړیو د غوره کولو قرعه کشي د جنوري په 14 په زیوریخ کې ترسره شي.
د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شدې تشرغ لاست. د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدې پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تل منمو د نن ورځې د مخکښ شدې پروګرام تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلامونه وړاندې کوم تاسو همکارانو درنو او ویدونکو ته تاسو مننه کوم چې مانم دعوت کړی چې د برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه مشته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د خوځو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاک کار کوي او موږ په لور د شهوت ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو دوه پسند کوي او د روسیه بیا د ګروپ کړي د دې پسند بکس نه قرض اخلي او دغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د ښځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د ښځو اجتماعي مشارکت او د ښځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته ووایاست چې په کومه برخه کې د ښځو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي؟
که د خپل کار ته اړه ووایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو انجونو هغه څوک چې نوي د پانتینونو نه فارغ شوي، د هغو دپاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ لوړول، ترڅو چې دوی هغه توانایي ترلاسه کړي چې دوی هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي، یعنی پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولی شي چې بیا دا پس انداز نه چې دوی کوي، چې البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا د هغې نه دو قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دو قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړي، چې یعنی مثلا که لږه قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساحه دی چې دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو دپاره چې څنګه ښځې وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې ترڅو دو وکړی دو دا یقین ورکړی شي، یا په ځان باور پیدا کړي چې دوی هم کولی شي د نارینه او ښځان کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکي.
مننه مننه جانی، سلام تاسو ته، تاسو درنو مننه د ازادي رادیو ټول کډرونو اوریدونکو سلامونه. کوم علي ګبلا فارکی ما د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه مننه د شاګرد تورپیکی سره وشته دا چې دی نمرې خپل کار د کوم ځای څخه پیل کړي، او دی وس په خپل کار باندې کې کوم ستونزې لري؟
عمل خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم، په پښتني ټولنې کې مې د تحصیل او د کار وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګرېوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایته دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزو سره لاس په ګرېوان شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې، مخصوصا چې موږ خپل مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده په هغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنی بې سواده دي، او 30% په هغې کې نارینه بې سواده دي. چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوانې، یعنی د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی، یعنی همیشه په دودیزه توګه میرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی، د کور بهر چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا څلورو پرتو سیمو کې دی، حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی. یعنی دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سم رسېږي نشي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسېږي کېږي، طبعاً هغه بعضې مریضي ځانې اخلي، بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي، نه کېږي. او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي، دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیمګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس پرې وهي. نو امیدوار مې چې د دې ورور خپل جواب اخیستی دی.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده
ننګرهار والا د خوږیانو والا سوالې نه اړیکه نیولې. زما د تور پکې خور نه اول ورته سلامونه وړاندې کوم. دا غوښتنه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې یوه ښځه یوه خور وغواړي، لکه د مخالفینو د وطن د مخالفینو د خوا نه مشکل ولري، مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي، وغواړي چې یو اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي، آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومک یا قرضه یا سوالي؟
بله، دې ورور ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتنې مننه کوم. د دې ورور سوال جواب پکله باید و داسې وایم چې موږ زیات مرجع لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغو قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې، مثلا د خوږیا ورور ویل چې په خوږیاړیو کې دی، نو کولی شي چې تا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی، وګوري چې د هغو دفترونه د دغو سیمو کې شته دی که نه، چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوږیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي، د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکي ته باور سو چې دوی خپل پښتنه کلري. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
سلامونه تا ته تورپیکی ته ټول چوری دا خوله ته ټول ته باندې سلامونه خلکار باندې مجلال آباد نه دا وایم دغه لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق نه پاره د حکومت په پلان چې شوی ته کې خور له مختنه لرم کنه اکثر خلک دي زموږ له سیمه کې مشته ده چې کوم لور ورکوي چې ووټ ته ورکوي په بدل کې ډېر روپۍ لري، خو ته پوهېږې ما چې ونه کتل کنه چې ووټ ته ورکوي شل ته ورکوي او دفتر ته عملي کنه هغې ته ورکوي. حکومت دغه باره کې بېخي غلی پاتې شي، ورته پورې یو قسم په دې کې نه دی نیولې چې تا ورې ووټ کدو وکړې، یادې والې شل ته ورکوي خپل لور ولې دومره ظلم کوي. په دغه کې د حکومت لږ پاتې دی تورپیکی دغه پوښتنه کوم چې دغه باره کې تاسو فکرې ورته پورې نه
د دې ورونه مننه کوو. تر هغه چې ما دا سوال واخیست خدای دې وکړي چې صحیح مې اخیستی وي چې د ناسم دودونو یې چې د هغې جملې نه ولور دی د ورور سوال د ولور په هکله و او دا چې موږ څه کړي دي او حکومت هم په دې ولور اخیستلو په هکله چوپ پاتې دی. فکر کوم همداسې سوال یې و. نو په جواب کې باید ووایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باعث دي شوي دي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي، چې یو یې دغه ولور اخیستل دي. موږ دا چې ماسې کړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي. دا تقدیر ډېرې کچا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره چې دا چې ولور او مہر سره دوه جدا موضوعات دي، دا باید خلکو ته تشریح کړي هغه یا ما وشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په هکله ورکړي دي او دا چې دولت وای چې په دې حق لا کوم کار نه دی کړی او چوپ پاتې دی. زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې زموږ د په ټولنه کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري، مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی، نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسم دودونو کې راځي. نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلي دي او نورې هم لري، د مختلفو برنامو هم په دې هکله ځینې پروګرامونه لرلي دي چې آګاهي عامه منځته راوړي. خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جوماتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کې جوماتونو کې په ښارونو کې دا وشي چې نه ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي، او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده. یوازې یو اداره، یو کس، یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنې د ستونزې حل کړي. اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي تر څو چې د ولور اخیستلو دا دود
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروگرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکو ده چې په کلیو کې د شودو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له غوي څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکي جانې څخه کومه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
دا غوښتل ده چې دا د شلو پر حق د خبرې کوي، چې دا د شلو پر هغه اصلي حقوق چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. بل هغه د شلو پر برابر چې کوم شتل دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي، هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نیاره مونږ چې اواز د حقوق وساتل شي پر دغه برابر باندې زموږ د خدا غوښتل چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ورور ویلې چې دو موږ باید د ښځې حق حقوق وغواړو چې اسلام په ورته ورکړي دي، نو دې ورور ته باید ووایو چې زموږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه حقوق چې اوس مداول حقوق دي دا په اساس اسلام دي. یعنی په خپل ذات کې دی ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول هغه زموږ مداول حقوق، یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي. یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. په دې په باره کې وګورم ورته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینهو د فکري چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو، د میراث حق غواړو، د تحصیل، د صحت، د رای ورکول، د بیان، دا دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي، نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دې اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه ده چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي. او بلې ویلې چې موږ په صلح کې څه نظر لرو، په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په داخله قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري. ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی، دا قوانین اسلام سره مستقیم مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې په د صلح لپاره په افغانستان کې نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخیرو کې، یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. مونږ دا غوښتنه همیشه وه، او نه تنها دا زمونږ د طالبانو نه دی، بلکې اوس هم افغانستان کې زمونږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په ښه کچه کې نه دي. مونږ ګورو چې زمونږ نجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې د وهل ټکولو ظلم و ستم لاندې دي، چې دا د دوی حقوقو ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی. بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري، یا نه پرې خوستل کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې یعنې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی، چې موږ ووایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی، او که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، موږ د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي، او دا زموږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده. او پس د طالبان نه که هر حکومت راشي دا به زموږ یوه غوښتنه وي.
اوس بیا ورځم دی واورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
او د هلمند څخه محمد نبی خبره کوم. ساسي هلمندیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې، خصوصاً په د هلمند کې، بعضې کارونه د ښځو په نامه وسوله. تر هغه وخته پورې یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې د دغه څخه واخیستی، بیا هغه کارونه وه، هغه پروژه وه، هغه کار که خیاطي وه، که یو بل څه وو، بیا ورک شول. هغه ماشینانو شی بیې واخیستله. بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلوده، بیا بیا دغه جوړ کړی، یو څو وخت به وو، یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل. هغه چې بیا هغه پنډ واخیستی، بیا به ورک شو. نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویل چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي، او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا لطفا دودي داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنې په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کوي. دوی تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دو لاسنیوی وکړي. او دغشي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي. هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کارکوونکي لري، او د یو مشخص اکتیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل تارګیټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام، نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دو ځوانان او دا ماسته دي وي، او تر څو چې دو زاړم شي باید دو ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه، ټولې انجوګانې، ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دي، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دو ته دي. نو پس بیا دو ته لارې چارې زده کوي، او پس د هغې نه دا د ټولنې خلک دي، د هغې سیمې اوسیدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کې دا ګټه اخیستنه. یعنې دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. ان جي او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپل خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټول ان جي اوګانې په افغانستان کې. پس د هغې نه باید دغه خلک خپله خپله لار پیدا کړي. کړی دوهمه برخه چې د پښتنې چې تاسو زمانه وکړه چې موږ څنګه نظارت کوو، موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو. هغه یو خو خپله د سی بی سی یا دغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو د تاریخ ناسیانی هغه خپله د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي، د هغې طریق نه نظارت کېږي، بیا د برنامې طریق نه نظارت کېږي، بیا د دونر زمونږ دونر ورک بانک دی جهاني بانک دی چې د هغې طریق نه نظارت کېږي. او د دې نه برعلاوه بیا دریم ناظر یعنی ترد پارټي عادت دی، هغه راځي نظارت کوي، قدم په قدم د دې برنامو نه نظارت کوي چې په دې برنامې کې هغه شفافیت چې په نظر کې نیول شوی دی په هماغه قسم دا برنامه تطبیق شي. نو زما زمونږ برنامه د دې ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام د شفافیت نه ټولو وګړو ته ټول حق د برنامې مستفیدینو ته اطمینان ورکوم، او ستاسو د پروګرام د لارې نه په دو غږ کوم که دو کوم دی چې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی، کولی شي چې مستقیما زمونږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي. مونږ سیستم د ثبت شکایت لرو، د دو ټول شکایت به محرم ساتل کېږي، او د دو هېڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکېږي. بیا د ولایت په سطحه لرو، بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو، او بیا هم مرکزی دفتر د دو په خدمت کې دی. که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتېږي، نو دو دې زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، خپل شکایت ثبت کړي، د دو شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
اوریدونکو، تاسو تورپیکۍ علم واورېده. مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جانې، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام مریم جان، بل شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم کمره شما هستم علی جان.
تشکر مریم جان، ډیره مننه چې وخت مو وایسته چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوي، که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایست.
تشکر مرالای جان قم. تقریبا حدود 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش میرسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس ورته ډیر خلک لیوالتیا لري؟
حالا جان قد واسه افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از که افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از سکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستن در اینجا مشتری های مستن که بسیار واسه افغانی را دوست دارن، بخصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه، لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا رو زیادتر میپسندن، اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که میپوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه، سخ لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
مریم جانی، تاسی لکم طریق دا تجارت کوی؟ څنګه دا کالی تاسی تر خلکو پوری، تر مشتریانو پوری رسوی؟ آیا آنلاین دکان لری که پا فیزیکی توگه تاسو دا جامعه خرسوی؟
ملالا جان قم، لباس ها را ما آنلاین بفروش می رسانم. تقریبا سال اول که به تجارت شروع کردم از طریق دوستایی که داشتم برشان ادورتایز کردم که ما لباس افغانی به فروش میرسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور میکنم و صفحه اینستاگرام جور میکنم، از همون طریق لباس ها به فروش میرسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق زموم از پیش ما میخرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینایی را که من درست میکنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه بر من زیادتر وقت که من او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از خاطر در می پلان هستم بخیر دکان بکنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش می رسنم.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوزو ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته یې رالیږي، له هغو افغان شوزو سره څومره مرسته کیږي له دې طریقه؟
ملاله جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول ایدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم چون شرایط افغانستان روز بر روز وخیمتر شده میره. خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنید، مثلا که خانما در بر ما درست میکنم. پس در فکر خودم هم میگم آمد، وقتی که اینجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر من یک کار بکنی؟ چرا نه بچیم، من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغانی که بی‌بضاعت هستند، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن، بر ما درست کنن. ما میخوایم از طریق خانم افغان کمک کنم. باز مادر جان ما من باییم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها بر ما رسید، دیگه مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی هم باییم تلاش کرد، خانم ها را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم‌ها در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز بر از اونا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز بر ما درست میکنن لباسا را. باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن میرن اسمشان میگیرن و دیگه فعلا خانم‌ها هستن که در موسسه حیاتی ما کار میکنن.
دغه تجارت چې د افغانی جامو تاسی کوي او آنلاین طریقه تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره ډیر سوی دی، څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟
اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره. زیاد وقت و مشکلات ها وقتی اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت هم میکنن، خصوصا افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من این تجارت شروع کردم، از من دو دوست دیگه ما این تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما من به خاطر که این تجارت من یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من این تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشستم، گفتم نه من باید این تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود تجارت ما در قبال دارد، ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات ها باید باشی، که منتظر کمپتیشن ها باشی، ایچی داره همه باید بپذیری.
دیر منان مریم جانی استاس دا وقت سخه چی دا زادی رادیو پا مخکش شدی پروگرام که مگردون وکر. تاسی اوریدون کو دا مریم عمر جغ اورید چی پا لندن کی تجارت کاوه او دا دلتا پا افغانی جامعی پا لندن کی دا افغانستان سخه را بری. ازادي راديو شاو خوات سلور نیمی میاشتی مخکی پا آگست میاشت که در شدو لپار پا پشتو او داری زنگری به پانی پرانیستی. در پشتو پانی پا تا در pa.azadiradio.com/women او در داری پانی پا تا در da.azadiradio.com/women. در ازادی راديو پا دی زنگری پانه که در شدو اروان موضوعات خبریجی. پا دی برخه که در راپورونو، ویدیوگانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترچنگ در شدو نظرونو او تحلیلونو هم خبریجی. لمش سر خپل وراندیزونو او لیکنی پر دی پرشنالیک شریک والایسی. ازادی ویب ات rfrl.org. همداراز ازادی راديو تخپل تلیفونی پیغامونو پر دغه شمیره ثبت کړی. 00422211415. زموږ له شدینه اوریدونکو می ځانګړی هیله داده چې له موږ سره تماس ونیسی او راته وایس چې ازادي راډیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ شدې پروګرام پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتے زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی
مالو زر درنا قربان
قربان کرم تخبل سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کسر در جائز ہوئے زمان خانہ کعبے